لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي سوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د اسرائیل پاوز وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنې کې وژل سوي. د پاوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه نا وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډي د یو ایشول سوي ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوي. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د رغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابر شي. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا ورسته به افغانستان د تو غور لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ ورستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکو اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شئ. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د PNG یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالی کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالۍ ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 156 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. بیا هم په شل اوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل اوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپه چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل اوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 4:30 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپه چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپه چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپا چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې ټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنټ دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او روان میچونه ته انشاءالله ښه صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسي او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي
اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلند انډیا بل هر څوک کی مو په سرکار نه مې دا وی سکل باندې مون کار کوي شو مې دا وی سکل مون کوم وای شو او مون په خپل ځان ته ګورم چې مون څه یو کیچا بولې ته ماتې ورکړو. هغه مون دې دوه میچونو کې په لمون چې شو مون کې ډېر زیات سکل دي ډېر زیات ټالنت دی او کوم لږ نورم چې دا کنه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده. نو وروړل شاید دي هغه باید موږ ختم ګورې. نن په میچ کې موږ یوولس منټه ډېر زیات شوی دی. هغه انډیویژلي هر هغه کوپ ولې چې دا یوولس منټه ولې لیټو زه نه احمد ته نه محمود ته ویل شم چې ته ولې لیټوې یا ته ولې. هغه انډیویژلي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یوولس منټه ولې لیټو. فیل کې دیشې کې لږ مون کمزوری ونورم لکه یو لسمه ما په درې درې ورش هغه کې ندی په اورل کې ورنه کړی ما په کې کړیو درې ور هغه نه سم ما په دغه یو تمه دوسم لیک تک کوم کلوز میچ زیګنا او دا خیر کې فوټبالران ته 15 فلران دلنه ډېر زیاتې ده کوشش وکړو چې یو بل سپورټ ټیم افورت دلته چې موږ هغه ټیم او خیر کې فوټبالر ته اټې موږ له ورکړو او فلران 15 ته باندې یو چې زما ډېر زیات خوښ شوی دوه میچونه کې او زه همیشه در نامه غشی غواړم هغه انرژي ده خوند هغې که چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه دوه رنځونه داسې کې لږ اوله وچ نو اوس چې تازه ته دي په فیلډ کې موږ داسې کړ چې موږ بال پسې منډه وو بال موږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه یې منته نیسم او بیت روکوم خو دا چلوي چې همداسې کنټینیو ساتلو نه چې موږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساین و ریزل که هر شی موږ ټول سیټسفای یو چې موږ 100% ایفورټ ته کړی دی خبر
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
محمد نبی یوار بیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یوار بیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د مرکز ټاین سی دا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. دا ولې ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو بار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته ریشب پند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 1.5 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې 4 او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره 2 نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په 2 نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسیده خو په سوپاور اور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بے پایلې پای ته رسیدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پینجی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پینجی ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالبه سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامله ترسره نشوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 5 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه ده ترسره شوې او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 5 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویټ ماته وخړه خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11مه نیټه له کویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 40 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر 23مې نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیدی، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنوي. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، مونږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زمونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دیو ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې مونږ د دوی خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه سدا هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنځونه نه کوي نو بیا به څوک رنځونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنځونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان مونږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 1.5 منډې مونږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرې چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای دی یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید مونږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینی لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه سي، چېرته مونږ 8 رنځه پراور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، مونږ هغه میچ بیا په شلاوریز کې بې ګټل مونږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای دی چې د بیټینګ برخه د مونږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټینګ ټیم درته خیم یو دوه کسه به کوي ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دی، نه دی مونږ د بیټینګ ټیم برخه سده. هغه زیات دارومدار په راونډرانو ده، وال راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پراپر ذمواري واخلي.
نور تو په هون کې له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک کلوب ده، مرګری له مرګری نه ډیر زیات زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سایه د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډي جوړي، څوک بل انداز منډي جوړي، په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولی شو. نو که څوک په هر انداز باندې منډي جوړي، که په ماډرن کرکټ یې که په وړ کرکټ باندې په ان کې ریزلټ د موږ د منډو جوړولو ده هغه کې که څوک په وړ طریقه کولی شي وو دی کې وو دی افغانستان د کرکټ لپاره زویم چې منډې ډېرې ضروري دي سپینانو لپاره موږ باید منډې ولرو د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو چې دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي خو داسې درته نه بریښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې موږ غږېدی سو چې د ډېر زیات وال راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کیږي چې سر راونډران ذمواري واخلي د بیټنګ کولو او مین سکل چې موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټنګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټنګ کې دوی خپله کارکردګي وښي بعضې وخت کې راونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټنګ هومره فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټنګ ذمواري زیاتې او فوکس هلته ډېر وي
که ته د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونو وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز که راتلی شي هغه به سپینر زیاتېدی شي او راونډر به کمیدی شي هغه هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون وکړو نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دی زیات چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټک توپ چون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړې دای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي ل خبرو نه 100% زده کړه کیږي ل خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي دا هیڅ هغه خلک په غلطۍ دی چې څوک کرکټ نه پوهېږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې له دوه درېو کلونو لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو یې کار کوي په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوو ورځو کوچیز دا هیڅ نه ادون بدون هېڅ شی نشي راوستلی کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن هغه ته راغلی ده د پاکستان هېډ ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلي دي
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې چې دي اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هېټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاست بالینګ برخه مو مخه ده صرف به مسله څه ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنمنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور به موږ فاست بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېدی چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي که د موږ مډل آرډر بیټسمنان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ شي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو ویسټ انډیز لوی ملک د مختلفې جزیرې لري چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لاله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.